پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه د زمری اسد درويشتمه د اگست میاشتې 14مه د خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول شوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبري اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان شو. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی وو د سا اخیستو مصنوعي سا اخیستو دستګاه لري کړی سوی او کولی سي چې خبري وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات نه دی ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړی په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یو قاضي په توقیف کې د هادي ماتار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکیټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا حمله دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل اورئ. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. په افغانستان کې بریتانیا ته انتظار پاتې شوي کسان وایي
نو لویری هیڅ لوګره نه سموتلی، حیران دي ته چې بل اخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړي.
د تیر یو کال په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 10,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نښه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته لېږدولي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي. د بریتانیا د کورونی چارو وزیر چې په یوه آنلاین ویډیو کې د پېټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره سوې ویاړ څرګند کړی، ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي. د بدسل کې د چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي او په دې هیله دي چې بهرني همکاران یې د انتقال لپاره ورسره مرسته وکړي. نور حل په دې راپور کې
سپروایزر خارجی ما به ما داده.
په افغانستان کې د ناتو قدس ماموریت په چوکاټ کې د برېټانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د او دوه درس نورو افغان همکارانو یې شاوخوا شپږ کاله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایي لا هم په افغانستان کې دی او له تېرې یو کال راهیسې هر ورځ په ویرا او ګواښونو کې ژوند تېرېږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړي چې بهرني همکاران یې له افغانستان څخه وباسي، خو لا یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زه ټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې له بهرنیو ځواکونو سره مې کار کړی، دا سرټیفیکیټ هم لرم چې جنرال میلر راته کړی. اوس نو له ویرې هېڅ له کوره نشم وتلی. حیران دې ته یم چې بالاخره به ژوند څنګه کېږي او څه وکړم.
وړاندې طالب چارواکو په خپلو بېلابېلو څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه دا فرمان په لیکېدو ته ژمن دي او څوک دې له هېواده وتلو ته زړه نه ښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړی چې دوی اعلان کړی و، خو طالبانو هغه مهال د راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یوه آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلی پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 یې په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې ویستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اگست پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بېلابېلو ودونو ته انتقالیږي چې د خپلو پخوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
په راپور کې مو ولیدل چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15000 افغانان دغه هیواد ته لېږدولي او تمه ده چې 15000 نور هم انتقال کړي. وخت نا وخت د دې پروسې پر څرنګوالي باندې انتقادونه کیږي. د سیاسي مسایلو څارونکی توریالی ځازای را سره په مستقیم تماس کې دی. ځازای صاحب، مننه چې په لنډه شیبه کې مرکې ته حاضر سواست. څه فکر کوي چې بهر ته د افغان همکارانو د لېږدولو پروسه ولې مشکلات لري او لا هم په زرګونو کسان په افغانستان کې د یوه کال له تېرېدو وروسته هم بند پاتې دي چې بهر ته د لېږدولو په تمه دي؟
اصلا خو د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځېدلو د دوی د سیاسي ګټو لپاره، او دغه کله چې امریکایانو په دوامې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وځي ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډله یې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون هم یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان وباسي. د یوې خوانه خو هماغه خلک چې غواړي بیرته د افغانستان ووځي هغه حق لري، ویل د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. له بلې خوانه د طالبانو یې دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خوانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده. بل لار نه لري، هغه لار دا ده چې طالبان باید دې ته مجبوره کی چې د دغه ټولو بشري جنایتو ناورین نه چې په هیواد کې تر سره کیږي دینه باید لاس واخلي. د میندو اولادونه د دوی لپاره نه دي زیږولي، وطن لاړو سل کال وروسته لاړو. ډیر بشري جنایت په دې هیواد کې جریان لري. پرونی په د تذکیرو په هغه کې هم یو انفجار وشو چې څوک سب کې زخمیان یا وژل شوي دي. نه پوهېږم چې د پنړۍ کې هیڅ کله دومره جګړې په هیوادو په منځ کې دوام نه وکړه لکه د افغانستان جګړې چې دوام وکړو. دا به تر څو پورې دا جګړه دلته دوام کوي او ټوله دغه بشري جنایت امریکایانو او خصوصا پاکستان وکړو. طالبان دومره شهامت هم دومره غیرت نه لري چې د پاکستان پر وړاندې یو غبرګون ښکاره کړي. تمام رس سفیر د پاکستان د افغانستان په ټولو وزارتخانو کې ځایو کې ګرځي، حتی سفارت د نورو سفارتو سفیران را دعوت کړي د افغانستان پاک له خبرې کې. پرون جوړ شوی هیواد د 15,000 کلن تاریخ په حق له سرنوشت په حق له تصمیم نسی. دا مونږ افغانان تاریخ ته رښتیا دروغ دروغ ډیر د تاسف زیاده چې ولی مونږ دغه سی په نړیوال سطح مونږ هر څه خپل لا سوال.
بل اجازه سب د طالبانو د واک د کال لا پوره کیدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي. افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیه واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرني سیاسي لوبي جریان لري. د دې لپاره تاسو ته معلوم ده چې د هند صدر اعظم مودي د سرسخت دښمن د مسلمانانو ده، او هغه چې د یو افراطي د شخص ده، هغه په خپل خبري وینا کې په صراحت سره وویل چې کچیرته غواړي چې عیسویان او مسلمانان په هند کې ژوند وکړي، دوی دا هندوستان یو مقدس ژوند ده، دوی کولی شي دلته ژوند وکړي، مګر حکومتي چارو یا سیاسي برخو کې دوی حق نه لري چې لاسوهنه وکړي. د همدې لپاره کله چې مودي فرانسې ته لاړو، د فرانسې د جمهور رئیس لخوانه مکرون لخوانه د ته سور فرش اوار شو، او په ډیر خاصو تشریفاتو سره د دنه هرکلی وکړو. مقصد دی فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له روسیې او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. کچیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لویه ستونزه په دې سیمه کې جوړ کړي. نو د همدې لپاره مودی هم هڅه کوي چې دغه نړیوال هیوادونه تر فشار لاندې راوړي تر څو پاکستان تجزیه خواته بوزي. ولې بیا نو هغه وخت کې چې هند چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزښمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزښمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غېږ کې ونیسي، نو پاکستان د تجزیه خواته ځي. او پاکستان واقعا درته وایم چې زه نه پوهېږم څومره وخت به دوام کړي، خپل قبر ځان ته په خپله پاسلی ده. ولې ډېرې د سرحد دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي، او دا د شمال هیوادونه ایران، پاکستان، دوی هڅې کوي. دلته د نشنلیزم مسله، د نشنلټي مسله، د قوم پلویتوب نه ده. دوی هڅه کوي چې پښتون په دې سیمه کې لمن زیوسي، او دغه څلور لسیزو کې چې دومره پښتانه ووژل شول، بل هیڅ چاته دومره ضربه نه ده رسېدلې.
سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. څه فکر کوئ چې په دې وکال کې افغانستان څه ترلاسه کړل او څه یې د لاسه ورکړل؟
هیڅ هم ترلاسه کړی نه دي. تاسو کوم داسې یو مثال خو لکه پخواني جنگي جنایتکارانو چې اوس ټول لاړ دي، خو ټول د مجاهدینو رهبرانو، د طالبانو رهبران، دا رسما د سیاسي غړي دي. ولی اوس دغه مغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هیوادو کې ژوند کوي، دار و مدار و شیرازه د هیواد ځان سره یوړل. ولی دوی نشي کولی چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي، انټرپول، پولیسو په وسیله ونیسي او جنگی محکمې ته وسپاري. دلته د عدالت مسله ده. په افغانستان کې وزنی شی چې د خاورو لاندې شوی ده، هغه عدالت ده. په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي. طالب پرته له وژلو، پرته له دینه، متاسف په دې یم چې ولې د طالب په نامه پښتون بدنامه شو. طالب پښتون نه ده. طالب 40 کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی، د دې مصارف چا ورکول؟ د خپل د غندغه غربي هیوادونه دلته د دوی مصارف ورکي. مونږ د غربي هیوادو، د نړیوالو هیوادو، د سیمه او ګاونډي هیوادو د سیاسي ګټو او جیو ستراتیژي ګټو قرباني شو. هم مو هیواد وران شو، هم مو ولس تباه شو. هیڅ په تاریخ د افغانستان کې دسی قدرتونه چې د وروسته څو لسیزو کې په افغانستان کې رامنځته شول په افغانستان کې نه و حاکم شوی. بدترین مرض دغو جهادي تنظیمونو او طالبانو چې په دې هیواد کې واچولو هغه مذهبي سمتي ولایتي او د دې زباني د ژبې مرض و. پخوا خو د شمال نه تر جنوبه د شرق نه تر غربه پورې یو هیواد و. مثلا زه او بخوا چې وختم کم ده داود خان په وخت کې یو د سفربری اعلان ورکړلو پاکستان پېښور او پنجاب سي خالي شو لاړو ټول سند او کراچي خواته وتښتېدل. اوس پاکستان راځي زمونږ په هیواد کې په تیاری باندې بم اچوي په خوست کې ولس وژني. دا که زمونږ وخت دی باور وکړي چې هغه وخت به پاکستان اسلام آباد او پنجاب د خاورو سره سم شوی وی. دا مملکت دا هیواد ملي اشخاص ده چې وطن ته ژمن وي، ملي اول ته ژمن وي او هیواد ته ژمن وي، دغسې اشخاص ته اړتیا لري، نه د پردیو ښکارچیانو ته.
کور ودان د سیاسي مسایلو شنونکی توریالای زایزای و چې له جرمني را سره خبرې کولې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ نیسئ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور رد کړ چې د طالبانو له واکمنېدو د وروسته حالات په اړه یې خپور کړی دی. نور تفصیل له احمد تکل.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اګست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې په خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګند برخه ګرځي. موږ هیله دا ده چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خولو او د یو ضعیف اقوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
ښاغلی مجاهد، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکي وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته مثبت پرمختګونه وبلل او ویل چې بشري حقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همداراز ویل چې په افغانستان کې اوسمهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. ښاغلی مجاهد که څه هم ومنله چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړي دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همداراز پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت په رڼا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
له ښوونځي لیرې پر ما څه تیر سول؟
د آزادی راډیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوي.
ماریا یم د خوست ولایت د دولسم ټولګي زده کوونکی به حلیمه لیسه.
دا چې تیر نظام کې مونږ مکتب ته په خوشاله سره تلو کوم تکلیف مونږ ته نه وو، بعض ستونزې به خو دومره نه لکه په اوسنیو حالاتو کې. مونږ به هر سهار چې پاسېدو یوه نوې هیلې سره به مونږ مکتب په لور روانېدو. ډېر په خوند ډېر په مینه به مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. خو اوسنی وخت کې چې کله نظام بدل شو، دا چې مونږ مکتبونه یې بند کړ نو ټولې هیلې مړاوې شولې، او مونږ کومې هیلې چې د آینده لپاره درلودې هغه ټولې له منځه لاړې. مونږ هم لکه غواړو چې د نورو هیوادونو پر کم پرمختللی نظام ولرو، پرمختللي زده کړې وکړو. د دې په خاطر چې مونږ دا ټول حقونه اخیستل شوي دي، ښځې لکه دلته په هیڅ مانا، نجونې په هیڅ دلته نه حسابېږي. مونږ مکتبونه بندې کړلو، اوس هم مونږ شفاسو دي یو رقم غمجن وو، یو رقم احساس کوو. سهار شپې چې مونږ ویده کېږو مونږ به دا فکر کوو چې سهار چې پسې کو جامې به وغوندو، خپلې کورنۍ وظیفې به اجرا کوو، مکتب په لور به زه دا ته درس به وایو، او راتلونکي کې به زنونه دا دا شیان جوړوو. خو دا چې اوس مهال مونږ باندې مکتبونه بند شوي دي، د کار زمینه ښځو نه ده مسایله، نو په دې وخت کې مونږ ټولې هیلې چې دي مړاوې دي، او مونږ بېخي نه هیلې یو د خپل آینده لپاره، هیڅ نه پوهېږو چې څه وکړو. او اوس چې دی مونږ چې هر سهار پسېږو، مونږ سره یوه تلوسه چې کومه وه، کومه هیله چې وه، هغه نه وي. هر سهار لکه د اوښکو سره مونږ پسېږو، هر سهار مونږ نوی احساس کوو، نوي نوي مړه کېږو هر سهار چې پسېږو. د دې لپاره چې مونږ مکتب ته نه ځو، مکتب څه معنا؟ مونږ ته یو ژوند و، یو نوم، یو شی و. مونږ به چې کله مکتب ته تللو نو ډېر به خوشحاله کېدو، یو رقم جذبه راسره وه چې مونږ به په راتلونکي کې ځان نه دا شی جوړوو، آینده به مو داسې وي. خو اوس وخت کې مونږ چې پاسېږو، هر سهار مونږ نه هیلې و، صرف دا وایو چې مونږ د کور ښځې و، د کور کارونه باید وکړو، او په کور کې دننه باید پاتې شو. د بیدیا وتلو لپاره، د زده کړو لپاره، د کار لپاره مونږ ته هېڅ زمینه مساعده نه ده، او کوم حقونه چې مونږ ته مخکې راکړل شوي ټولنه نه اخیستل شوي دي. اوس صرف نیمګړې داسې یو لکه تش جسم چې روح ونه لري، احساسات ونه لري، صرف په کور کې بند پاتې شي، او بس د کور وي او د کور مېرمن اوسي. بیدیا ټولنه کې مونږ ته هېڅ حق نه ده راکړل شوی.
ازادي رادیو ته غوښیست
له خبرونو ور اخوا.
ازادي رادیو مونږ له چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیرش خبري اعلان توقيف سي وي. اسدالله الدین په دې تفصيلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبري اعلان عمومي وضعیت ته کتنه کړې.
ما هم گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیا.
وارث حسرت ده هغو پا گوت شمیر خبریالانو لدل دی چه داده ی ده توقیف ده محال کسی لازاده ی رادیو سره شریک کرده. دای چې د اریانا تلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و، د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو، او درې ورځې په بند کې تیرې کړې. ښاغلي حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د تلویزیون له مخې ونیو، او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را می بردان توهین ته
پر لارې چې بیولو توهین او سپکاوی کوه، بعد خبرې کولې، ویل چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناس وای، ویل چې تاسو د پخواني نظام پاتشونی او جاسوسان یې. لږ می چې غږ پورته کړ، په لغتو یو وهلم، زما لاسونه تړلی و، نو دردونه می ډیر احساسول.
حسرت وای دای تو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو، او بیا سترګې تړلی د بګرام زندان ته ولېږدول شو. نوموړی د توقيف د لومړی شپې یو کیسه کوي.
په یو اتاق انداختن، یو اتاق یو سلول بود، و درې سلول
زید زندان په یو تنګ خونه کې واچول. په دې سلول ډول خونه کې تشناب هم. ما ته د شپې لوبیا وچړولې راوړه. لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخو ټولولو په سراغ لل، نو وی ویل ولدې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وصیت تیرې کړې. دوی به هر دو ساعت وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تیرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه معلومه شي بیرته خوشې شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې، وزی بوتللم، او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیرې کړې. خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري، او زه دا تقریبا څلور ورځو درې شپو کې ونه توانېدلم، حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی، او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګروو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمیر ممکن لدې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپله ویبپاڼه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لږ تر لږه پنځو نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یه غاگ او نوم خپور شي ممکن د سر په بایه ورته تمام شي. یو خبریال چې مونږ خپل غاگ نه خبرو و ویل،
زه د طالبانو په توقیف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوس سب شبه د زندان یو ساتونکی په بوټونو خاطر لاندې به سیمنټ، ځمکه لپاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتې وې. ډېر درد راباندې تېرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زوره یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کوله.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپه ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې واک ته ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یو یې د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بل یې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند او دریم یې هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی و. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. د خبریالانو سره د شوي زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوي دي. په دغو پیښو کې د 103 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 3 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمېر یو شمېر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خپرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبریالانو سره د دغه زور زیاتی قضیې مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیې د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له آدرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیسټانو